آزادی په چپو کې،
در امواج آزادی.
د آزادۍ په څپو کې د رمواج آزادي خبرونې درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د یو سوکاله آباد او باثبات افغانستان په هیلي د دې اونۍ خبرونه پیل شوه. زه جان اقا لکو، زه یو ظریف نظر د خبرونې کوربه یو. دوستانو، نن سبا په نړۍ کې ممکن هیڅ داسې دولت یا حکومت نه وي چې له سیمه ییزو او یا نړیوالو طاقتونو سره د ملګرتیا او دوستي ونه لري. دا ملګرتیا یا دوستي چې په پوځي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې تنظیمیږي، د وخت د اجاباتو پر اساس کله ناکله د شدیدې اړتیا په صورت کې د دولتونو، حکومتونو او ملتونو د بقا او فنا حالت ته هم رسیږي. په دې معنی په ستراتیژیکي لحاظ مهم، خو په پوځي لحاظ کمزوري دولتونه که د سترو طاقتونو لمن ونه نیسي او ملاتړ یې جلب نه کړي، د سیمه ییزو طاقتونو لخوا یې نظامونه له منځه وړل کیږي، کورنۍ جګړې پکې زور اخلي، خلک او ولسونه یې بدمرغه کیږي او فرصت طلبه کسانو ته پکې میدان خالي کیږي. افغانستان، سومالیا او ځینې افریقایي هیوادونه د دې خبرې ښه مثالونه دي. افغانستان چې تیرو دریو لسیزو جګړو له پخو غورځولی، ټول اداري، دفاعي او امنیتي سیستمونه د حریصو، دښمنو او بېرحمو ګاونډیانو په اشاره په خپله د افغانانو په لاس له منځه وړل شوي. د انارشۍ، زورواکۍ، ټوپک سالارۍ او بې عدالتۍ فرهنګ ته پکې لار هواره شوي او په یوازې ځان د دفاع او خلکو ته د خدمت پوره توان نه لري. لته مودې راهیسې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د یو ستراتیژیکي تړون یا متقابل همکاري خبره راپورته شوې او د تړون په خاکې یا مسودې باندې خبرې روانې دي. ګاونډي هیوادونه په خاص ډول پاکستان او ایران دا تړون په خپل زیان بولي او د تخریب او مخنیوي لپاره له هرې ممکنې وسیلې څخه کار اخلي. دوی وایي متحده ایالات په دې تړون سره په افغانستان کې خپل دایمي حضور ته لار هواروي. د افغانستان دولتي چارواکو او کارپوهانو په خبرو او مرکو کې ویلي دا تړون به د افغانستان د ملي ګټو، د افغانانو د حیثیت، ویار او وقار د خوندي کېدو په صورت کې لاسلیک کړي. افغان دولت ټینګار کوي چې په تړون کې باید د بهرنیو ځواکونو حضور په افغانستان کې قانونمند شي، له افغانستان سره د نړیوالو مرستې باید د افغان حکومت په توافق دوام وکړي او د امریکا متحده ایالات باید د افغانستان د امنیتي ارګانونو او ملي پوځ روزنې او تجهیز ته دوام ورکړي. افغان دولت دا ټینګار هم کوي چې بهرني ځواکونه باید په افغانستان کې په خپل سر نه وي او د دې هېواد د موجودو قوانینو درناوی باید وکړي. امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې دوی په افغانستان کې د دایمي اډو جوړولو اراده نه لري او غواړي تر یوې ټاکلې مودې پورې په دې هیواد کې فعال پوځي حضور ولري. افغانستان دا مهال له بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې او په خاص ډول د متحده ایالاتو مرستو او ټینګې ملګرتیا ته اړتیا لري. ممکن د جمهور رئیس حامد کرزي په حکومت کې ځینې داسې کسان هم وي چې د خپلو پخوانیو تنظیمي تعهداتو او اړیکو پر اساس د افغان دولت او متحده ایالاتو ترمنځ د اړیکو د خرابولو هڅې وکړي او زیار وباسي چې افغان دولت دې د امریکا پر ځای له سیمه ییزو هیوادونو سره دوستي او ستراتیژیکي همکاري ټینګه کړي. خو یو شمېر افغان کارپوهانو ازادي راډیو سره په مرکو او خبرو کې ویلي چې په سیمه ییزو طاقتونو باندې تکیه کول د افغانستان په زیان عمل دی او حتی د نظام او دولت بقا ته جدي خطر رامنځته کوي. دا چې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې سیاسي اړیکې په کوم حالت کې دي او افغان دولت په اوسني حساس حالت کې باید څه ډول پالیسي پر مخ بوزي، دا به د محترمو مېلمنو څخه واورو. د کابل په سټډیو کې د نړیوالو اړیکو او سیاسي چارو کارپوه ښاغلی ډاکټر جعفر رسولي زموږ مېلمه دی. دغه راز زیار باسو چې د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا د دفاعي چارو د پوهنتون استاد ښاغلی ډاکټر علي احمد جلالي هم د ټلیفون په لیکه راولو او مېلمه یې کړو. د خبرونې په دوهمه برخه کې به د ولسي جرګې غړي محترمه فوزیه کوفي هم له موږ سره وي.
تشکر آقای الکوزه، خودتان خوش آمدی به پروگرام. شنوندگان نهایت عزیز، مهمانای محترم، السلام علیکم. با اجازهتان مثل همیشه شماره های تلفن اعلان میکنم. ما دو شماره داخلی در اختیار شما میگذاریم که 0700 822 755 و 0799 203 540 می باشد. شماره ها را یک بار دیگه براتان تکرار میکنم: 0700 822 755 و 0799 203 540 و شماره های بین المللی ما 0042 02 21 12 44 01 می باشد. خب فعلا یک مهمان داریم در استودیو، انشالله کوشش میکنیم که با مهمانای دیگرم توسط تلفن تماس برقرار کنیم، مخصوصا با آقای دکتر صاحب علی احمد جلالی، اونا طبق وعده انشالله حاضر خواهد شدن. خب سوال اول آقای رسولی، خوش آمدین به استودیو. شما به عنوان مقدمه چی گفتنی دارین در این روزا؟ مقدمه آقای الکوزه شنیدین، سه بفرمایید.
به تمام شنوندگان گرانقدر و فهیمی رادیو آزادی و جناب الخزی صاحب و جناب شما نظر صاحب و تمام کسایی که صدای ما رو میشنوه، ما سلام و عرض ادب میکنم.
تشکر دکتر صاحب.
تشکر که دعوت کردید، خوشحالم که در اینجا صحبت میکنم. مبحثی که شما الخزی صاحب به او اشاره کرد در تاریخ ما نو نیست، اما تازگی از او همچنان موجود است، اهمیت و تاثیرگذاری از او بیش از گذشته است. و شما بسیار نیک و خوب گفتید که تمام کشورها با همسایه خود رابطه دارد و دو همسایه نسبت به هم بی‌طرف بوده نمیتونه نبوده در گذشته. افغانستان هم از این قاعده کلی استثنا نیست، اما ما اگر تاریخ روابط میان کشورها را مختصر در نظر بگیریم، یک نگاهی بندازیم، از دو حالت دور نبوده و یا در تخریب همدیگه کوشیدن یا در ساختن و بازسازی همدیگر منفعت متقابل تلقی کردن، که بهترین مثال های اینها در اروپا است، جنگ هایی که بین آلمان و فرانسه در قرن 16 و 18 و 19 رخ داد و امروز که اونها با هم همکار میشه، این دو رویه است. حالا میاییم در سر افغانستان. در این که افغان ها باید با همسایه‌های خود خوب باشند، دوست باشند، همکاری بکنند و ارتباطات متقابل اقتصادی و فرهنگی داشته باشند، این جای شک نیست که این مفید است. اما این یک صدا از تنها از افغانستان در 10 سالی که گذشت، این واقعیت ثابت کرد که به جایی نرسید. برای دوستی کردن و دشمنی کردن همواره دو طرف لازم است. افغان ها کوشیدن و یا نمی توانستن خصومت ببرزن فرقی نمی کنن، اما روابطی بسیار بسیار تلاش کردن که با ایران و جمهوری اسلامی ایران و با پاکستان سودمند باشن، یعنی افغانستان برای این دو کشور همسایه مفید باشه. واقعا در این 10 سال مفید بوده. تراز تجاری افغانستان با پاکستان و ایران شما در نظر بگیرید و همینطور چشم پوشی های افغانستان نسبت به دخالت، البته اینجا دولت دخالت این دو کشور مهم همسایه را هم در نظر بگیرید. اما امروز که ما 10 سال از در فصل و تاریخ نو افغانستان قرار داریم، هیچ نشانه از نظر شخص ما دال بر حسن نیت دو همسایه قدرتمند ما وجود نداره. اونها همچنان در تخریب ساختار نوبنیاد دموکراتیک در افغانستان است، اونها در صدد ایجاد گروه های خاص خود است، اونها تلاش مستمر حتی علنی داره که افغانستان از متحدین غربی او که بسیار بسیار برای افغانستان، برای منافع ملی افغانستان حیاتی است، دور کنه و در این قسمت، در این ساحه و بخش هم وارد دسیسه کرده و از طریق عوامل نفوذی و گماشته خود در دولت کنونی هم وارد این روابط تخریب کرده که به مقدار زیاد هم موفق بوده.
دکتر صاحب، دولت که چه دسته کسانی یا مهم چوکی مولری یا در ملی گټو ته پامونه کی زکه تاسو مهرباني وکړل چې په موجودو شرایطو کې د دې مسلې اهمیت ډیر زیات ده. د متحده ایالاتو سره نړیوال ټولنې سره نږدې کېدل، د غوی حمایت جلبول، د مرستو دوام، یعنی افغانستان نشي کولای چې پرته د نړیوالو مرستو نه حتی څورزم د فعالیت وکړي. بیا د گاونډیو هیوادونو مداخلو ته تاسو اشاره وکړه چې دا هم د اوریدونکو ته معلومه ده، دوستانو د ټولو ته چې هغوی خنیت نه لري افغانستان ته. نو بیا دا دولت مردان ولې داسې جدي فکر نه کوي په دې مسالې باندې چې وخت حساس دی او د دې بې ځایه خبرو نه هم شاید شی جوړ نه شي؟ په ملي ګټو باندې فکر وکړي که چا سره دوستي کوي هم باید ملي ګټې په نظر کې ولري، او که دښمني کوي هم باید هغه د ملي ګټو پر اساس وي، نه دا چې څوک د خپل تنظیمي ګټې په نظر کې ونیسي یا د یو څو پیسو دپاره یو خبر راپورته کړي او هغلته بیا هغې نه جنجال جوړ کړي، بیا د افغانانو ترمنځ سوی تفاهم رامنځته کړي. نو ډاکټر صاحب، د دې مسلې په ارتباط باندې د دولت مردانو مسؤلیت څه دی؟ صاحب،
یک کمبودی اساسی که در افغانستان هست و او کمبود شخصیت ها و رهبران ملی است که این کمبود از چند دهه تا تا امروز رفع نشده. واقعا ما اشخاص داریم که علایق محلی دارن و نفع منافع محلی اقدامات میکنن و به نفع منافع قومی و گروهی و مذهبی هم تصمیمات میگیرن، اما شاید هیچ و اگر باشه بسیار بسیار اندک رهبرانی داریم که اونها به نفع منافع ملی افغانستان تلاش کردن و فداکاری کردن. خب جای شک نیست که یک ملت نمیتوانه پیشرفت کنه مگر اینکه یک منافع ملی که او هم عام او را درک کنه و قبول کنه، هم خاص و نخبگان و الیت ها. در افغانستان اگر امی موضوع که ما تک یک بر منافع ملی میکردیم ایلو به اصطلاح یک نوع حبل المتین میدانستیم و در این جای شک نبود که منافع ملی تقویت کنندهش مثلا گنج هایی که در دل خاک نهفته است، مثل معادن، مثل آبهای روان افغانستان و مثل روابطی خوب با جهان به خصوص متحدین غربی افغانستان.
بله.
اجازه بدید من یک مثال اشاره کنم که ای اهمیت موضوع واضح شود. از سر اسرائیل را می شود فقط وقتی برید که روابطش با آمریکا قطع شود. یعنی اسرائیل مرگش اون زمان است. مرگ اسرائیل این نیست که عرب ها بمب بسازن یا راکت های دوربرد از این کشور از اون کشور بخرن. پس افغانستان هم به حیث یک کشوری که در امور امنیتی خود، در امور سیاسی خود، در امور دیپلماتیک خود به شدت نیازمند است و میتوانه جامعه متمدن و پیشرفته در این قسمت دولت نوپای افغانستان رو کمک کنه. اگر کسی میایه این روابطه ای را تخریب میکنه و تبدیل میکنه به یک چیزی که هر دو طرف وهم داشته باشه و فکر کنن که یک دسیسه است، یک توطئه است و صداقت نیست، من فکر میکنم این برجسته ترین علامت است و یک تیشه اساسی است بر منافع ملی افغانستان و نسل آینده چنین اشخاص نخواهند بخشید.
تشکر دکتر سید محترم.
ده آزادی پسپو که دغه خبرونه ده پرون مو از دیگر لدریونه تر 15 بجو پوره په مستقیم ډول خبره شوی و وسی تاسو تکرار اوري.
سلام علیکم وزیر صاحب، تاسو او شاغل تر نو ملمنو ته سلامونه ونی کلی وړاندې کوم.
وعلیکم
محمد پر نیمروز ولایت
مهرباني صاحب راځه.
وزیر صاحب یو نظر لرم، یو پښتنه نظر زادې ګور پښتو کې وطن دې وای دولت نصر پکې ګان. پاکستان و ایران خپل د نورو ممالکو څخه کومک وړي. افغانستان نه په پاکستان باندې وسای کېږي نه په ایران باندې وسای کېږي. افغانستان دغه مملکتونه د سمیر چا په جهاني صغیر غټ غټ مملکتونه دي، مطلب په دغه مملکتونه دي څرنګه ګرمنو څخه دغه ده چې دغه ستراتیژیک تړون به تر کومه مودې پورې مدد به د څو کال دپاره به د افغانستان په ګټې یم، یعنې د لږ وخت دپاره په ګټې کې به د ډېرې مودې دپاره په ګټې یم.
کور دې بدن، ډېره مننه. تشکر. پوښتنه دې واروشه ډاکټر صاحب، به ځواب درکړي. تشکر ډاکټر صاحب. دې ورور ته داسې لنډ ځواب ورکوي، دا تړون به تر کوم وخته پورې وي او ګټه به څو کلونو پورې مهرباني.
خب تا هنوز گفته نشده که در این معاهده، یعنی امو درفت و مسوده از امی پیشنهاد هنوز در علنی نشده تا جایی که من خبر دارم البته.
بله.
که این شرایط چیست و درخواستهای دو طرف چیست و کدام مسائلی در این گنجانده شده. اما وقتی که معاهده استراتژیک گفته میشه و او اول بلند مدت است، دوم مسائل امنیتی و سیاسی را باید در بر بگیره و اگر نه یک همکاری ساده اقتصادی باید می بود که این مسائل نمی داشت. پس دو موضوع در او هست که یک استراتژیک هست و مسائل امنیتی نظامی هست حتما و برای مدت زمان بلندی باید باشه، یعنی چند ده سال ما اینطور حدس میزنم.
بله بله تشکر. در برعکس شب اوردل وی تر څو کلونو پورې ډاکټر صاحب وی چې ممکن دا ترون کی تر څو پورې وضاحت نه دا ورکړ شو، خو کېدای شي د کلونو کلونو لپاره یی دا مسله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا وو تزمی په کارونو متاثر تماس نیولې.
مهرباني عزیز میسر.
ما دا ترون په اړه کې نظر داد بعض ورن وای چې چې دا ترون نو شي باندې وادونه ورن تر څو نه شروع کی کوم مستقیم غونډي وادونه نمون په چارو کې لاسو هنه کوي.
بله.
پاکستان ایران دا مستقیمه د بجنګ تخیل دي. دغه ورونه دا خبره کوم چې دی وایي چې دی ورن ته مداخله شروع کی او د لمزو په سلام دی. دی مداخله شروع کړي، دوی دلته نه جنگ کوي، استخباراتي جنگ په لار باندې اچولای نو دغه د خلکو نه پخته کوم دې د دې د تشويش له دا غونډي ودان مې ملک مداخله وکي او دوم کچته د امریکایان نوی په مغه ورځ باندې تلته خپل ما باندې کوم جنگونه یې بیا و تنظیم بازی بیا و ډلې تفلی وي او ار ثوی بازار ته کومندانی ځان ته پاتایي دا اوس وګورئ تاسو د اوزات وګورئ پارلمان او د دولت ترمن سره باندې داس مشکلات مو په افغانستان کې لرو موږ باید یو دقیق فکر وکړو یو دقیق څېړنه ورته وکړو امریکا نن ترې موږ د خپل اردو مشور کوي سو نه څوک ورته وایي شي موږ د کوم بده ځین د مشور کو امریکا نن ترې موږ خپل معلم ته مشور کوي سو موږ امنیت ته ورکوي سو پولیس ته ورکوي سو خو د موږ خلک د دې خپل توقعات نه یا د خپل بده ځین زیات توقعات لري
بله
نو د ما مختنه دا ده د خلکو ته دلته د دقیق فکر وکړي یو د افغانستان تر څنګه باندې فکر وکړي د خلکو د انګلیس په اړه هلته به افغانستان جوړیږي چې موږ په دغه اساس وخت کې
یا
اساس شرایطو کې یو دقیق پروګرام ولرو دقیق پروګرام په هغه کې وړاندې راشي
بله بله
اوس وګورئ د موږ ریفورم زیاده او ناقص خبرې کوي کله وایي امریکایان زموږ دوستان دي کله به وایي چې مشاورین ځینې مشاورین
بله بله
د دې د خپل چوکۍ ریکي تاسو د امریکایانو مبارک ماته مشورې مرا کوي د غلط د افغانستان خیر نه ده د ملت خیر نه ده او په دې وخت کې ټول افغانان یو دقیق فکر وکړي
بله سي پښول کور دې ودان او تاسو ویل چې نه پرته د نړیوال ټولنې د مرستو نه افغانستان نه حکومت او دولت هم دوام نشي کولای او مشکلات به خې زیاتیږي کور دی ودان نظر دی ور
به خې نشي کولای
بله بله
یو د خې دی ودان
مهرباني
خا به خې نشي کولای که ته کولای شې لکه د ویو مکلولو نویو مکلولو کې به دوام کړی لکه نو ورسته به کړی او تر اوسه به کړی
بله بله
نړیوال ټولنې د تری مونږ یو ساتم
دلته د حکومت دولت کور دی ودان تشکر د ټلیفون نه دي مننه سي عزیزم سي یو بل ټلیفون لرو مهرباني بل
سلامونه تاسو ته او استاد رادیو محترم اوریدونکو ته او درنو میلمنو ته
غږ دی ورسره
الکو دی محبوب الله کښړم د کندهار تاسو زحمت
کوم محبوب الله جان مهرباني
مننه کوم زه فکر کوم په دغه سره چې ستلون کې ډېر مهم شان ډېر ګو پاتې سي دي هو زه فکر کوم چې هغه درمخه کې دغه ستراتیژي ستلون سره سره فلیک شي دا ولانو عامه اهمیت باید وته ته ما ده شي
هغه
باید پدې وشي چې دغه ستراتیژي ستلون غوول نه ست کوم دا زما حکومت زما د ارادې د تمثيل لپاره واقعي نه سره کوي دا هغه شی دی چې نګران دي د ولس د فراول باید دغه ستراتیژي ستلون دا ولانو درمو باندې و به شل شي افغان ل پرور کی وټول افغان په دې باید قانوني سي او پادار وو چې په دې باندې پوسی چې واکن په دې کې ما ګټه یو مسله دوه مسله د ملما ورو چې دې دغه ستراتیژي تر نو وروسته افغان مهم کار چې در سره کیږي یعنی ماده د مېسته چې دغه ماده سره خلاف عمل چې در سره کیږي اته دا سیناریو ولا محکمه وجود لري چې بیا دا راوګرځي بیا غته جواب ورکړي یو مسله دوه مسله زما فکر ډېر جالب ده چې ګوري مشکل د څه سره چې تاسو لاستیکیږي موږ به مشکل ونور مشکل هم بل څه غبي چې چې تاسو باید لاستیک سي دا د غلانو توقع ده مګر مشکل دا دی چې تاسو چې تاسو نو چې کومه مفاد یا ګټه لا ترزي آیا دا چې تو حکومت لري یا دا چارواکي چې اوس حکومت کې راځي کوي یو حکومت کې دخیل دي آیا کولای شي دا په ستونې سي ساده او سوال دې جواب دې ساده دي نه زه فکر نه کوم چې دا اشخاص او افراد په لاس کاله د خپل دښمن تاریخ له سر سره دا به شي وکولای شي دغه ستراتیژي څنګه کوم چې لا سره کولای شي دا ولالو د ولس یا دا ولالو د خلکو د خپل آماده کې ابله خره استفاده نه جوړ کې په تعلیم ته
بل ډاکټر صاحب
سوي کوشش میکنین کوس
د محب الله جان خبره خو ما ورو ده توضیحات او د غیوه پښتنه و چې په ستراتیژیک تړون کې کوم مشکل نشته دی او افغانان قبلي د خبرې دي او وای چې منتها دولت اداري فساد کې خکیل دي او دوی نشي کولای نو استازي توب وکي او ک مطلب دې یو شی او بل وای کده د موادو نه تخلف وشي بیا به څوک یو ورخ یا بل ورخ مسول بولی یا محاکمه کوي به یا پښتنه طریقې دا یو شی زپې شم په مروانی سره
خب د دې قسمت کې مهم الله جان از کندهار گفتند دو سوال را که اونها مطرح کردن در روابط میان دو کشورها اراده ای دو کشور معیار و تعیین کننده و دوام دهنده است کدام محکمه ای در سطح جهان وجود نداره که روابط امنیتی که دو کشور با هم دیگه منعقد کرده یا قراردادی که او ممکن سری باشه یا علنی باشه این محکمه صلاحیت داشته باشه یا این دو کشور اجازه داده باشه که روابطشون در صورت بروز تخلف به او دادگاه یا دادگاه بین المللی که در لاحه هست و یا در محلی ارجاع شود. من فکر میکنم چنین چیزی وجود نداره. پس موضوع دیگری که یا گفتن که حکومت افغانستان ضعیف است و فاسد است، این قسم در هر معاهده معمولا امتیازات وجود داره و مسئولیت های وجود داره. اگر دولت ما در سالهایی که پیش رو داریم توانمندتر شوه و پاکتر شوه و به منافع ملی افغانستان متعهدتر شوه، در صورت می توانه از بندها و مفادی که در معاهده حتما منعقد هست استفاده کنه و بهرمند شوه، به نفع افغانستان اونها را به کار گیره. در صورتی که نشوه این اصلاحات و رفرمی واقعی در این دولت، وضعیت به چیزی خواهد بود که در 10 سال گذشته بود. در 10 سال گذشته هم امکانات عظیمی در اختیار مردم افغانستان بود، اما بهرمندی اندک بود.
بله دکتر صاحب جلالی، استاد محترم، خوش آمدین. صدای ما را میشنوین صاحب؟ بله استاد.
بله سلام
به هر شما. تشکر، خوش آمدین. بله. به محترم صاحب جعفر رسولی برنامه ادامه دادیم. امروز در مجموع نظر شما هم در مورد روابط بین المللی و منطقوی دولت افغانستان کم میخواییم بشنیم. در اواخر بسیار خبرها میرسه که رابطه آقای کرزی با امریکا یک ذره سرد شده. در این مورد تفسیر شما را میخواییم.
و با امریکا و در روابط بین ایالات متحده امریکا و افغانستان روابط شخص به شخص نیست.
بله.
اما عادت این شکل نیست، به یه وقتا یک سلسله سوی تفاهمات موجود است. اما دولت افغانستان به شمول رئیس جمهور آقای کرزی و همچنین دولت امریکا به هیچ وجه فکر نمی کنند که این روابط می تواند قطع بکنند. روابط بین امریکا و افغانستان هم به نفع افغانستان است، هم به نفع ایالات متحده امریکا، تا جایی که امو دلچسپی ها و منافع امنیتی دو کشور مطرح است. بنابراین در بین زمان مذاکرات ممکن است اختلاف نظر در بعض موارد به وجود بیاید، اما در واقع امر هم افغانستان طرفدار یک روابط دوامدار و درازمدت با ایالات متحده امریکا است و هم ایالات متحده امریکا روابط درازمدت با افغانستان به نفع تامین مصالح امنیتی خود در این منطقه میبینه.
بله دکتر صاحب، د افغانستان په دولت کې ممکن ځنه د کسان وی مخکې مونږ په بحث وکړو. دکتر صاحب رسولی هم توضیحات ورکړل، غوړ استاد نظر مخلو کې دی چې هغه د خپل تعهدات پر اساس چې تنظیمی تعهدات وی یا نور ملاحظات وی نه غوړي چې د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتو دوستی د ډیره ټینګ وی قوي وی دا وی مرستې دلته دوام وکړي. هغه ترجیح ورکړي چې د گاونډي هوادونو سره دوستی شاید د دوی په ګټه وي او د افغانستان په ګټه دوی په نظر. په دې ارتباط کې وضاحت ورکړي چې صاحب چې د تړون کې د اول خدای تړون تشریح کې صاحب چې د افغانستان او امریکا ترمنځ دا تړون چې دی دنه خلکو سه او بابا او شې جوړ کړی دی چې دا تړون کې امضا شو افغانستان لاړ او دلته مصیبتونه رامنځته کیږي او افغانستان به د اشغال مسله مطرح کوي او بیا نور مسایل دي او دایمي اړې به دلته او سه هاو وي. نو داسې واضح واضح صاحب وګورئ چې دا مشکل څنګه حل شي صاحب، د خلکو ترمنځ یو سیاسي تفاهم رامنځته شوی دی په دې ارتباط باندې کله خبرې وکړي صاحب مهرباني.
په دې کې شک نشته چې ګاونډي ملکونه کوشش کوي چې د افغانستان روابط له متحده ایالاتو سره د اوږدې مودې سرجي تړون په اساس باندې یعنی بنا نه شي. او هغوی غواړي چې په افغانستان کې په اوضاع باندې کنټرول ولري، او که چېرته په د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ ستراتیژي تړون راشي او دا تړون د دې سبب شي چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو او د ناتو د قواوو د ودی مودې تعهد موجودی، په هغه صورت کې نه طالبان نه پاکستان دا کولای شي چې په د افغانستان په اوضاع باندې داسې موثر شي چې خپل کنټرول پرې کړي. نو ځکه دا د خپله ګټه نه بولي، نو ځکه د هغوی ځینې طرفداران شاید په افغانستان کې دا کوشش وکړي چې اوبه خړې کړي او د افغانستان خلک وبیروي او د افغانستان دولت وبیروي په حقیقت کې چې دا تړون په حقیقت کې د افغانستان په ضرر دی. حالانکه د متحده ایالات په افغانستان کې دوغمره دلچسپیګانې د نه لري لکه چې همسایه ملکونه یې لري. له بلې خوا د متحده ایالاتو دلچسپیګانې په سیمه کې دا دي چې له دې سیمې متحده ایالاتو او متحدینو ته کوم خطر پېښ نه شي. په داسې حال کې چې همسایه ملکونو په تېرو وختو کې په روښانه ډول ښودلی ده چې دوی په افغانستان کې د خپل نفوذ ټینګولو په لټه کې دي. نو ځکه دی اوږدې مودې تړون د افغانستان د متحده ایالاتو ترمنځ فقط یو هغه عامل دی چې د هغه په نتیجه کې پاکستان دې ته مجبوریږي چې د افغانستان د ثبات د راوستلو په برخه کې همکاري وکړي، او که دغه تړون نه وي بیا به هم کوشش کوي چې د خپلو هغو قوتونو په واسطه چې دوی کنټرول پرې لري په افغانستان کې د اوږدې مودې او نفوذ دپاره لاره هواره کړي.
بله ډاکټر صاحب، بخښنه غواړم تاسو په ټلیفون کې نه واستئ، یو درې څلورو کسانو موږ ته ټلیفونونه وکړل، بارکزي صاحب په نامه باندې، داود عظیمي او محب الله جان، دوی ټولو په مجموع کې نه د تړون سره موافقت خو د ویل د افغانستان په ګټه تړون دی، ولی یو ورور د محب الله جان ویلې ویلې د تړون سره مخالفت شاید افغانانو نه کی، ولی په دولت باندې د خلکو اعتماد کم دی، ویل چې دولت په اداري فساد کې ښکیل دی او دا دولت چې دی موجود دولت د خلکو استازیتوب نشي کولای د په وینا. ستاسو نظر څه دی صاحب؟ چې د خلکو روحیه خو په دغه شکل ده چې هغوی پوهیږي چې دا د افغانستان د ملي ګټو لپاره مهم تړون دی، ولی په دولت کې مشکلات او ستونزې شته دی، نو دا مسله به څنګه حل کیږي صاحب؟
تړون په خپله یو خپل ذات کې یو وسیله ده چې د افغانستان په دولت باندې دا ومني چې ریفورم راولي په ذات کې، هم په دولت کې په حکومت کې ریفورم راولي، هم په اقتصادي ساحه کې ریفورم راولي، او هم دا چې په امنیتي ساحه کې داسې یو ظرفیت جوړ شي په افغانستان کې چې هغه په تنظیمونو باندې متکی نه وي بلکې د افغانستان په ملي ظرفیتونو باندې تکیه ولري. یعنې تړون دا شرایط دي، تړون داسې د قید و شرط دی بلې ټولنې به هم نه وضع کېږي، نو ځکه دا تړون د مملا د افغانستان د وطن ملک او خلکو سره ده، نه له اشخاصو سره. نو ځکه زه فکر کوم دا به ډېره ښه وای چې افغانستان محتاج نه وای داسې تړون ته، او متاسفانه افغانستان هم په مالي لحاظ هم په امنیتي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ تر اوسه پورې د خارجي کومکونو باندې متکی دی، او که په 2014 کال کې 2014 کال کې دا قواوې وځي او ځای دغه ستش پاتې کیږي او د افغانستان امنیتي قواوې د دې جوګنې چې ګرو ډاون دا مسؤلیت واخلي، البته تریا د پی واخلي، او د بل فهم صاحبان د افغانستان دې ته ناس دي چې دا څو څه فرصت پر اساس وځي چې په افغانستان باندې خپل نفوذ ټینګ کړي، نو په هغه صورت کې دا ضروري دی افغانستان لپاره چې له بل ټولنې سره یو تفاهم ته ورسیږي چې پښتو 2013 کال هم د اوږدې مودې لپاره د افغانستان سندست دي. د مثال په توګه پښتو د افغانستان د ملي عایدات چې دي یلا تر 2013 کال پورې، یعنی تقریبا 14 کال وروسته، د دې لپاره اماده شي چې خپل د دولت مصارف په خپل د خپل منابع ورکړي. اما تر هغه وخت پورې افغانستان ضرورت لري خارجي کومکونو ته، د افغانستان د پاوز او د پولیسو مصرف په 2013 کال کې به د 6.3 میلیارد ډالر ته کار کې ورسیږي، په داسې حال کې چې افغانستان د عوایدو اندازه سخت کال اتلس یو اشاری اتم میلیارد ډالر ده، او چې ډېر کوشش موشي په 2013 کال پورې د دې توان نشي پیدا کولی چې خپل مصارف خپل ورکړي. نو ځکه نه یوازې په مالي لحاظ په امنیتي لحاظ هم افغانستان ته اړ دی چې یو ډول تفاهم ته ورسیږي له خارجي هیوادونو سره، مخصوصا د متحده ایالاتو سره چې د اوږدې مودې لپاره ورسره مرسته وکړي، نه یوازې چې د افغانستان کې د مختلفو سکتورونو کې انکشاف او چاشو راشي، په عین زمان کې دا په خپله یو وسیله ته تخفیف شي هغو کسانو ته چې په سیمه کې فقط په دوو پښو ناست دي چې څه وخت دا په افغانستان باندې نفوذ پیدا کوي، او یا خود د هغو کسانو ته چې دننه په افغانستان کې وي او فکر کوي چې په افغانستان د ثبات راتلو سره د دوی خپلې ګټې له منځه ځي.
د ازادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له 3 تر 5 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
حضرت الله د خوښ ولرته.
مهرباني حضرت الله خان.
ما بوختنه خدا د خو چې کم چول سهمت کړی چې خبرې شرایط او تکړې دي هغه بالکل پر ځای دي، او باید دا خبرې ومنل شو دا ته ونوشي.
جناب علی کوزی صاحب، تا تا استاد درنو مل مروت احترامات و سلام نو علیکم.
کور دی ودان
از دریا ولی خر پاکستان د کمب خزر زغی زما مقصد نه دی چې دا تورن یا انځا کړی چې دا د سویچ افغانستان د ملي اشخاصو د روحاني اشخاصو یا په اصطلاح داسې د دې جرګې سره دی په دوه سره دا کار کړی چې چې په دا په داسې سره و داسې کار سره ونیسي او په دې کې مناسب افغانستان نه وي د افغانستان آینده که چې په داسې وي د دې تاثر خو به داسې راشي کله کام امریکایانو وي چې دا خپل ته بغلک راولي خپل ته تسلط باندې لاندې راولي نو بیا به دا جنګ به بیا هم دوام ولري بیا به هم طالبان مذاکرات شوي البته که د دې ستراتیژۍ لپاره یو لنډه بوده زما په نظر باندې انتخاب شي دې لپاره نو خلک به هم په دې خبره باندې ورسېږي چې د افغانستان لپاره او د آینده د افغانستان لپاره دغه ملي خلک دي او دا ملي ګټې د افغانستان په نظر کې نیسي که چېرې په داسې نه زه فکر کوم دا جنګ بیا هم دوام ولري او دوام به کوي مننه فیصله
تشکر نظر دې واورېدل شو ان شاء الله روسته به خبري وشي
برای رحمان صاحب که از بغلان گفتن که نیم از افغانها از این موضوع استقبال میکنه و موضوع سوال دومی که اونها مطرح کردن که خیلی مهم است مذاکره با طالبان بله. چه خواهد شد ما اینطور فکر میکنم که در اینجا شمال و جنوب نداره افغانستان در این قضیه و پشتون و تاجیک و هزاره هم مطرح نیست و بلکه یک چیزی دیگه مطرح است و او یک از هموطنای ما در سوالات قبل دقایق بسیار سوال یک نکته های جالب را گفتن گفتن احتمال داره که با رفتن خارجی‌های نظام فعلی فرو بپاشه یک موضوع عظیمی صاحب گفت و دوم امی ماش امی عساکر ما را کی خواهد داد ماش معلمین و دکترها و نرس های ما را کی خواهد داد که اگر ما کمر ببندیم بگه همه خارجی ها از اینجا برود البته این کسایی که میگه خارجی ها آمریکایی ها غربی ها نباشه منظورش نیست که غربی ها خارجی ها نباشن اینها خواستار پاکستانی ها هستن آیا پاکستانی ها همین امکانات خواهند داشت که پاکستان تامین کنه که مطلق